موږ سره شریک کړئ. لدې چې په دغه خبرونه کې مو ګډون وکړل، له تاسو ډیره زیاته مننه کوو. الله مو مل.
څلور بجې شوې. زه امید زهیر مل به د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ په روانه خبری خپرونه کې استاسو ملتیا کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې جمهوری ریاست وایي طالبان لا هم له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. د افغانستان سیمې او نړۍ له نورو مهمو خبری موضوعاتو به مهم خبر کړو، خو لومړی لنډ خبرونه له سالم محمد صالح اورو.
د کورونا چارو سرپرست وزیر ادعا لري چې وسلول طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. اټکل کېږي چې نن به بیا په بیلاروس کې مظاهره وشي. د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر ادعا کوي چې د ملي امنیت لخوا د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدل له القاعده تروریستي ډلې سره د طالبانو اړیکې شي. مسعود ادنرابي پرون وخته په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم اړیکې شته، خو طالبان په دې اړه بېلابېلو اړخونو ته د ده په خبره چې درواغ وایي. د ملي امنیت عمومي ریاست پرون په غزنی کې د ابو محسن المصري د وژلو خبر ورکړ. المصري چې په القاعده شبکې کې دویم ځای لري او د امریکایي اتباعو د وژلو لپاره د دسیسو په جوړولو د لاس لرلو په خاطر د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. اف بی آی ویلي چې دغه کس په خټه مصری دی او یوه موده په حسن ابو رایوف مشهور و. د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال نصر برکزي ازادي راډیو ته ویلي چې پر دغې ښځینه پولیسې نن سهار د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوې.
لیسه چې په محبس کې دنده درلوده د وسلوال ترهګرو لخوا ویشتل سوی او په شهادت رسېدلې ده. موږ هڅې روانې دي چې وسلوال ترهګر ژر تر ژره ونیسو او قضایي ارګانونو ته معرفي کړو.
که څه هم د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې وسلوال طالبان په ورته پیښو کې په لاس لرلو تورن سوي دي. په غور ولایت کې تر زرو کیلوګرامو زیات بیلابیل نشئی مواد وسوځول سول. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه مواد له 1290 مریض کال راهیسې د غور په بیلابیلو ساحو کې نیول سوي وو. د غور ولایت امنیه قمندان وحید الله نظامی نن رسنیو ته وویل
که از سال 90-99
له 1290 څخه تر 1299 کال پورې تر 0 کیلوګرامو زیات مخدر مواد نیول شوي وو چې نن مو وسوځول او عاملان په زندان کې دي.
امنیه قمندان ونه ویل چې دغه نشئی موادو په تړاو مشخصا څو کسان نیول سوي دي. د خبرونو له ازادي راډیو نه اوري. اټکل کېږي چې نن به بیا د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د الکساندر لوکاشینکو د واکمنۍ پر ضد لاریونونه وسی. هغه مهلت نن پای ته رسېږي چې اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره لوکاشینکو ته ټاکلی وو او ویلي وو که له واک څخه لرې نیسي په ملي سطحه به له اعتصابونو او اعتراضونو سره مخامخ سي. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت خلکو ته خبرداری ورکړې. په هغو مظاهرو کې چې له مخکې اجازه نه وي اخیستل سوي برخه وانه اخلي. وروسته له هغې چې د اګست میاشتې د نهمې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو چې له 1994 میلادي کال راهیسې په واک کې دی ځان ګټونکی اعلان کړ، په دغه هېواد کې مظاهرې روانې دي. په هغو ټاکنو کې د پراخو درغلیو او سرغړونو راپورونه ورکول سوي دي. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې د انتخاباتو د هغې نوي قانون له مخې کېږي چې له مخې له مرکزه واک تر ډېره د محلي حکومتونو مشرانو ته لېږدول کېږي. دغه ټاکنې د اوکراین په معاصر تاریخ کې خورا بااهمیته ګڼل کېږي، ځکه له مخې د محلي حکومتونو ټول مشران بدلېږي او د مرکزي حکومت لخوا په مالي او سیاسي برخه کې نور خپلواکي هم ورکول کېږي. اصلاحات هم هغه موضوع ده چې په تېرو دریو لسیزو کې د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکۍ تر اخیستو له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته هم په اوکراین کې چندان عملي سوي نه دي. دغه ټاکنې د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي لپاره هم یوه ازموینه ګڼل کېږي چې په 2019 میلادي کال کې په زیاتو رایو ټاکنې ګټلې وې. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبرداری ورکړ که څه هم محلي حکومتونو د دې وایرس د خپرېدو د سوکه کولو لپاره تازه اقدامات کړي، خو بیا هم په چټکۍ د وایرس خپرېدو روغتیایي سیستمونه اغیزمن کړي. په امریکا کې یوازې پرون نږدې 10,000 کسان په کرونا وایرس اخته سول چې له جولای میاشتې را په دې خو په یو ورځ د دومره کسانو د اخته کېدو له اړخه لوړ شمیر ګڼل کېږي. په اروپا کې هم په وروستیو ورځو کې د کرونا وایرس دویمه څپه په چټکۍ سره په خپرېدو ده. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.7 میلیونه او 6,00,000 اوښتی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس دیوین اومالی په کرونا وایرس اخته سوی دی. د پینس مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیا کې وویل چې په خپله د مرستیال ولسمشر مایک پینس او د هغه د میرمنې د کرونا ټیسټ منفي و. د پینس د دفتر د رئیس تر څنګ پرون د نوموړي د لوی سیاسي سلاحکار کرونا هم تایید سوه. تر دې وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په کرونا وایرس اخته سوی و خو ښه سو او اوس په انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. فهم کېده چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې د نومبر پر درېیمه وسی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي رادیو په منځنۍ صفا 0.5 په د اف ام په 0.5 صفا او په منځنۍ صفا 12.90 اوریدل شي. جمهوری ریاست د افغان ځواکونو لخوا په غزنی کې د هند نیمه وچه لپاره د القاعده ډلې د مسول ابو محسن المصري وژنه ستایلې خو پر طالبانو یې تور لګولی چې لا هم د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. نږدې 2000 دیني عالمانو نن د قدرت ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې روانه جګړه حرام وبلله.
نو د چوکیو په خاطر باندې د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس وینه حرامه ده چې توی شي.
د کندوز تخار لوی لار له تیرو درې ورځو راهیسې بنده ده. مسافرین او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ کړي.
کندوز تخار لاره د طالبان لخوا نه نیول کیږي
او لاره کې خړې او جګړې دي. هغه د څوک دونه نه ځي لاره نو د څو ورځې کیږي چې دغه حالات روان دي.
او دا به هم واوري چې د اټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوی نړیوال تړون عملی کول به د راتلونکي جنوري میاشتې په وروستیو کې لازم شي. نن ورځ د سپورتي تازه موضوعات پاره هم د خبرونې پورسو یو کې درته خبرونه خبرو. خو اوس به د خبرونې لومړی مطلب تر شو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژل کېدو ثابت کړ چې د ترهګرۍ ګواښ او له ترهګرو شبکو سره د طالبان اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. د خبرې نن د افغانستان جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې د ولسمشر په حواله لیکلي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی کې د القاعده شبکې یو مهم مشر ابو محسن المصري وژل دی.
د هند نیمه وچې لپاره د القاعده شبکې مرستیال ابو محسن المصري چې د امریکایانو د وژلو لپاره په پلان جوړونې تورن و وژل شوی دی. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د معلوماتو له مخې د المصري اصلي نوم حسام عبدالرؤوف او په مصر کې زیږیدلی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست شنبه په یوه لنډه اعلامیه کې ویلي و چې د دوی ځانګړو ځواکونو په غزنی ولایت کې د هند وچې لپاره د القاعده دوهم کس ابو محسن المصري وژلی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د افغان امنیتي ځواکونو په لاس د القاعده شبکې د دغه مهم مشر د وژل کېدو ستاینه کړې ده. د ولسمشر غنی په حواله جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغان ځواکونو له لوري د القاعده تروریستي شبکې د دغه مهم غړي وژل کېدو دا ثابته کړه چې د دې خبره د تراګری ګواښ او له تراګرو شبکو سره د طالبانو اړیکې لا هم پر خپل ځای دي. ولسمشر غنی زیاته کړي طالبان باید عملاً د افغانستان خلکو، دولت او نړیوالو ته دا ثابته کړي چې د القاعده په ګډون له ټولو تراګریزو شبکو او ګروپونو سره اړیکې پرې کوي، له جنګ او تاوتریخوالي لاس اخلي او د دایمي اوربند په منلو سره په هیواد کې د تلپاتې او باعزته سولې د تأمین زمینه برابروي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په غزنی کې د وروستۍ پیښې په اړه پلټنې کوي او د راپورونو د کراوالي یا ناسموالي په اړه به وروسته له رسنیو سره خبري وکړي. په غزنی او غالبا هغه سیمه کې چې طالبان پرې ولکه لري د القاعده شبکې د دغه مهم مشر وژل ښایي د امریکا د دفاع وزارت د اګست میاشتې د هغې ادعا اثبات وګڼل شي چې ګواکې طالبان له القاعده سره اړیکې لري. طالبانو هغه وخت د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د غیدا بې ځایه بللې وه. اندړ او د غزنی څو نورې ولسوالۍ له ډیرو کلونو د طالبانو په واک کې دي او دولتي حاکمیت پکې په نشت حساب ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د حسام عبدالرؤوف یا ابو محسن المصري نوم د هغو خطرناکو ترهګرو تور لیست ته ور اچولی و چې د اف بی آی د ترتیب په اساس د نیولو، وژلو یا معلوماتو لپاره سخته اړتیا لیدل کېده. دی د امریکایي اتباعو د وژنې لپاره د دسیسو او د بهرنیو ترهګریزو سازمانونو لپاره د سرچینو او امکاناتو د جوړولو په تور محکوم و. د نیویارک یوې محکمې د 2013 کال په ډسمبر کې د حسام عبدالرؤوف د نیولو حکم هم ورکړی و.
صفی الله استانگزی چې په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر ابو محسن المصری د وژنې په اړه راپورټ راکوه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غزنی کې د القاعده شبکې د مهم مشر وژنه د افغان ځواکونو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بللې، خو په طالبانو یې تور لګولی دی چې خی لا هم د القاعده په ګډون له نورو ډلو سره اړیکې لري. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې هم د القاعده شبکې د دغه مهم کس نوم د خطرناکو ترهګرو په تور لیست کې شامل کړی و. خو په افغانستان کې د القاعده د دغه مهم غړي شتون په کومه معنا کېدای شي؟ د افغانستان د ولس جرګې مخکنی غړی او د چارو شنون کې خالد پښتون صاحب همدا اوس سره د ټلیفون په کرخه دی. پښتون صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. ابو محسن المصري وژل لومړی په افغانستان کې د دې ډلې د شتون او فعالیت کچا په کوم لیول یا په کوم سطحه کې ښایي؟
اصلا د ابو محسن المصري وژنه او د ده موجودیت په غزنی کې او د ده سره یو ځای یو تعداد نور داسې اعضاوي چې مربوط په القاعده پورې وي اوس هم وختن په وختن د افغانستان په مختلفو حصو کښې راپورېږي او یا یې د مرګ راپور ورکول کېږي. په تعصب سره زه ووایم چې په دغسې وخت کې چې د فبروري په 19 د 2020 کوم قرارداد یا کوم توافقنامه چې بینالمللي جامعې د طالبانو سره امضا کړې یا په خاص ډول ایالات متحده امریکا، په هغه کې ډېر واضح یو شرط دا و چې طالبان به نور د القاعده و نورو بینالمللي تروریستانو څخه لاس اخلي او دې سره به تشنج کموي او پر غټو شارو به حملې نه کوي. په تعصب سره زه وایم چې دوی ټول دغه قرارداد یا دغه توافقنامه تر پښو لاندې کړله او دا دوی پس له 8 میاشتې بعد بیا هم داسې یو خطرناک تروریست ابو محسن المصري په غزنی کې په ادا کېږي او هلته وژل کېږي.
پښتون صاحب، اوس بخښنم غواړم، د القاعده شبکې دغه مهم غړی تقریبا په یوه داسې سیمه کې وژل شوی چېرته چې نظریات داري چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه ده یا نفوذ پې تر طالبانو ډېر زیات دی، تر حال کې چې طالبانو بیا د ترهګر د القاعده په ګډون د نورو ترهګرو ډلو سره د خپل پریکون مسله د فبروري په 19 نېټه چې کوم تړون لاسلیک شوی دغه څه پریکون اعلان کړی دی، څه ثابتوی شي چې آیا لا هم طالبان هغه ډول چې امریکا میاشت وړاندې دا وکړه چې اړیکې لري له القاعده ډلې سره؟
په دې کې هېڅ شک نشته، ځکه د همدغه القاعده ده او یو تعداد نور ترهګري دي چې د طالبانو د جنګ بعضې مصارفات او ستراتیژي ورته جوړوي. که دا کسان هلته نه وي، طالبان مشرتابه اصلا نشي کولی چې دا جنګ په فی ډول مخته بوزي. دا د اوس مسله نه ده، دا د 2001 کال مخکې هم دا شی ادامه درلودله په د شمال د انقلاب په مقابل کې همدغه ترهګر جنګېدله او اوس هم جنګېږي. او دا چې تعداد یې کم سوی دی، دا چې په علني ډول نه اعلانېږي، دا بیل سوال دی، لیکن په مختلفو ځایو کښې د دوی موجودیت بالکل ثابت دی. حتی محلي افغانانو د خارجي اتباعو موجودیت په طالبانو کې هر ورځ راپور وي، البته د مختلفو ملکو ده، نه یوازې د القاعده ده.
پښتون صاحب، تیرو 4 میاشتو کې د القاعده شبکې 4 مهم مشران یا نیول شوي او یا هم وژل شوي، تقریبا ټول په همداسې یو ساحو کې چې د طالبانو تر اغېز لاندې دي. بیا دلته یوه مسله دا هم را مطرح کېږي، هغه ډول چې د افغان حکومت ادعا کړي چې په افغانستان کې القاعدې ته تر یو حده ماتې ورکړي، نو د داسې یو 4 مهمو مشرانو وژل کېدل په افغانستان کې یا هم نیول کېدل په افغانستان لپاره د القاعدې خطر تر راتلونکو کلونو لپاره څه ښیي؟
موږ باید دا هېر نه کړو چې ایمل الزویری اوس هم حیات دی او په خاص ځای کې پټ دی. دا چې په داخل کې پټ دی یا خارج کې پټ دی یا نږدې افغانستان ته په کوم ملک دی دا بیل سوال دی. په مجرد چې دغه رقم یو حالت په وجود راشي چې د افغانستان نظامي واک یا ملکی واک و مخالفینو ته په لاس ورکړل شي، دا کسان بیرته د دوی په بطن کې په ډیر بچي ډول راپورته کیږي او خپل ځان بیرته جوړوي، ځکه همدار دې وضاحت ورکوي چې دا کسان په افغانستان کې موجود دي نو څه کې دي ساتلي دي. خو دا بالکل واضح ده چې القاعده اوس هم مړه نه ده، اوس موجود ده، البته په ډیر ښه لیول او ضعیفه سوې ده، لیکن دغسې غټ مشهور کسان دا چې په هلمند، کندهار او بخښه په غزني او په ځینې شمالي ولایتو کښې راپور شوي دي، حتی عکسونه یې راوتلي دي. دا خپله په دې معنا ده چې تروریزم موجود دی او هغه دوی باید د هغوی څخه نه یوازې ځان لیرې کړي، بلکې په نیولو کې باید طالبانو د قرارداد مطابق او د توافقنامې مطابق دوی باید په نیولو کې د دې خلکو کومک کړی وی د بجمي جامع سره، کوم چې دوی نه دي کړی.
نږدې اونۍ وړاندې د هلمند والي یاسین خان ازادي راډیو سره مرکه کې دا موضوع ویلې چې شپږ میاشتې وړاندې هغه معلومات د عاصم عمر په اړه باندې هغه وویل چې دوی راټول کړي وو چې بیا ونیول شو، اما د صفګیرۍ مسله او همدارنګه د فعالیتونو مسله یې مطرح کړه چې د هلمند په جګړه کې هم لاس درلوده. دغه ډول فکر کوي په هغه نورو سیمو کې چې د القاعده خطر موجود دی، د صفګیرۍ مسله او تر خواهی د راتلونکو فعالیتونو په اړه باندې څومره جدي اندېښنه ده؟
په دې مخکې ما وویل دا خبره، اساسي ستونزه همدا ده چې دغه خلک په حقیقت کې ماسټر مایند دي. ماسټر مایند معنا د دوی هغه اصلي مغز دی. دوی اصلا د جنگ طریقه، ستراتیژي، حتی مالي کومکونه دا ټول شان موجود دي. درسته په هغه سطح به نه وي لکه پخوا چې وه، لیکن موجود دي او په آینده کېدای شي چې د افغانستان هر نوع سیاسي جوړښت ته یو غټ ګواښ شي.
خالد پښتون د افغانستان د ولس جرګې مخکنی غړی او د چارو شنونکی او چې راسره یې په غزنی کې د القاعده شبکې د یو مهم غړي ابو محسن المصري د وژنې په اړه او همدا ډول په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیت او راتلونکو خطرونو په اړه خبرې کولې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کابل کې نږدې 2000 دیني عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د قدرت ترلاسه کولو لپاره روانه جګړه حرامه وبلله. دوی پر افغان حکومت او طالبانو غږ وکړ چې دواړه لوري باید د اسلامي حکومت او بهرني ځواکونو پر وتو هوکړه وکړي او له نورو بې ځایه مواردو تیر شي. دا علما په داسې حال کې غونډه جوړوي چې د افغان سولې لومړنیو خبرو د پیلېدو میاشتې کېږي، خو لا هم پر طرزالعمل او کاري اصولو هوکړه نه ده شوې. نور حال د ډیوې نادر په راپور کې.
د کابل لوی جرګې تالار نږدې 2500 افغان علما راټول شوي ترڅو د افغان سولې بهیر څخه ملاتړ وکړي او د جګړې ښکېلو لورو ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي. دا دینی علما وایي په افغانستان کې روانه جګړه چې د قدرت ترلاسه کولو په موخه ده حرامه ده، نو باید طالبان او افغان حکومت دې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دغه عالمانو له ډلې عبدالقهار عابد وایي د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاوی باید پر اسلامي حکومت او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو هوکړه او له بې ځایه غوښتنو تیر شي.
واضح ده چې جګړې افغانستان کې زموږ نه قرباني اخیستې او اخلي، نو د چوکۍ په خاطر باندې، د سلیقوي تعبیرو په خاطر باندې، په اجتهادي مسایلو کې د افغانستان د ولس وینا حرام ده چې توی شي. مذاکره ته چې کله کېناستو بیا به جګړه نه کوو، بیا به خبره کوو، بیا به تفاهم کوو.
دی ناسته کې دینی علماو ټینګار وکړ چې دواړه لوري باید د بین الافغاني خبرو لپاره له چمتو شوي فرصته ګټه واخلي. د علماو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې دوحه کې د افغانانو خپلمنځي خبرو د پایل لپاره پر لومړنیو خبرو لوونیو بحثونو وروسته لا هم هوکړه نه ده شوې. د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاوي ترمنځ د اختلافي مواردو څخه یو هم د طالبانو لخوا د بین الافغاني خبرو اساس د دې ډلې او امریکا ترمنځ لاسلیک شوي هوکړه ده. هغه څه چې د افغان حکومت پلاوی نه مني. خو د افغانستان علماو سرتاسري ناسته کې یو شمېر دینی علما وایي چې د افغانانو خپلمنځي خبرو د مخ ته وړلو لپاره د طالبان او افغان حکومت یو هم باید له امریکا سره پر شویو هوکړو ټینګار ونه کړي. دینی عالم حبیب الله حسن وایي افغان علما چمتو دي چې د دواړو لورو ترمنځ د قران او سنت د اصولو پر اساس پریکړه وکړي.
ما امروز
از آدرس کتاب الله و سنت رسول الله.
نن موږ د خدای د کتاب او د رسول د سنت له ادرسه، د مدرسو له ادرسه، د منبر او جماعت له ادرسه دلته غږ پورته کوو چې دواړه لوري د افغان ملت په وینه تویولو اخته دي. راشي قرآن او سنتو ته تسلیم سي. دا جګړه هیڅکله هم په تابوت نه تمامیږي.
په همدې حال کې افغان حکومت وایي روانه جګړه د طالبانو لخوا پیل شوې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان داواخان مینپال ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، افغان حکومت او متحدینو یې په وار وار په طالبانو غږ کړی چې یا د جګړه ودروي.
دا ناروا جګړه او نامشروع جګړه طالب روانه کړې ده. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خپلو خلکو د دفاع مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت نړیوالو شریکانو اسلامي نړۍ په بار بار په طالب شخص کړی دی چې دا ناروا او نامشروع جګړه دي چې په هغه کې افغانان او مسلمانان وژل کېږي باید ودروي.
وم غوښتل افغانستان کې د روانې جګړې مشروعیت په اړه له طالبانو هم نظر واخلو، خو بریالي نشوو. له دې وړاندې د اسلامي نړۍ د علماو د اتحادیې مشر شیخ احمد الرسونی هم له رسنیو سره مرکې کې ویلي و چې افغانستان کې روانه جګړه حرامه ده. ښاغلی الرسونی په افغانستان کې له ټولو اړخونو غوښتي و چې یو لاش شي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی بریټ قربانیان نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په پرونی بریټ کې سلی روي شتنه وژل شوی وو او نږدې 500 نور ټپیان وو. د پیښې په کور دننه سربیره په د هیواد باندې هم ګڼ غبرګونونه راپارول وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، ناټو او همدارنګه یو شمېر نور هیوادونو دا بریټ په کلکه غندلی وو. د کابل د ننۍ پیښو د البته پرونی پیښې د قربانیانو د تدفین یو شمېر مراسمو ته زموږ همکار نسیم شفق صاحب تللی وو او یو شمېر د قربانیانو کورنیو او همدارنګه د سیمې د خلکو سره یې خبرې هم کړې دي. شفق صاحب، مهرباني، د خلکو نظریات او په ټوله کې دغه قربانیان د کابل په څو سیمو کې خاورو ته وسپارل شول.
سلام وړاندې کوم. بلې، زه دوه درې سیمو ته ولاړم چې هلته دغه د پرون پیښې قربانیان خاورو ته وسپارل شول. یوه سیمه هم د چلدختران په نوم غادیره و چې هلته د سید هادی په نوم یو ځوان چې تازه له ایران راغلی و او اوس یې کوزده هم کړې وه، هغه هلته خاورو ته وسپارل سه. ما د هغه له دوستانو سره او د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړې. د هغه ورور سید علي موسوي راته وویل چې ورور یې تازه کوژده کړې وه، هلته یې په دغه د کوثر په روزنیز مرکز کې سبق وایي چې دغه حمله وسوه او دی پکې وبزل سه. هغه په دې اړه وویل،
نامزاد داشتن 18 ساله بود و بعضی خانواده ما دیگه الان شهید شده، بسیار درد دید، رنج جوان بسیار سخت بود. ما از دولت میخواییم که امی صلح که میگویم و مزید گپ خود پایدار باشن. همه این مردم ما که از خواهان صلح هست، خواهان یک صلح دائمی است.
په دغه سیمه کې د عبدالمجید مرزایی په نوم د سید هادی هم سنفی او ټولګیوال هم خاورو ته وسپارل سه. هغه هم په پرونی پیښه کې هلته وزل سوی وو. دغه راز نور قربانیان بیا په د دارالامان په سیمه کې په هغه دیره کې تقریبا په یو ځای کې، یعنی یوه دیره کې ټول څنګ په څنګ خښ کړل او خاورو ته وسپارل سل. سید یوسف هاشمی د سید هادی او د عبدالمجید مرزایی له دوستانو څخه وو. هغه سربیره پر دې چې ویل چې دوی سوله غواړي او ټول خلک په دې فکر کې دي چې باید سوله زر تر زره په افغانستان کې دایمي سوله ټینګسي، ولی په عین حال کې سخت انتقاد وکړ او ویل چې افغان حکومت حتی د کابل د امنیت په ټینګښت کې هم پاتې راغلی دی.
بالکل ناامید شدیم. تقاضای دې حکومت به کلا نذاریم، چون حکومت نمیتونه توانایی امنیت گرفتن هم برای مردم ما نداره.
د پرونی پیښې په سیمه کې خلک سخت متاثره وو. هلته تقریبا یو ډول هر چا سره به چې خبرې کولې به ډیر غمګین وو، او چې کله به دوه درې جملې لغونه پښتنه کولې او خبرې کولې بیا به د ټولو سترګو ته اوښکې ودرېدې. یعنی خلک ډیر سخت خپه وو، ځکه دوی ویل چې په دغه پیښه کې چې دغه 23 کسان وزل سوي دي، دا ټول ملکی کسان وو او هغه کسانو چې هغو سبق ویل. د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړی ده چې په پرونی پیښه کې 23 کسان وزل سوي دي چې ټول ملکیان دي، او وو 50 تن نور ټپیان دي چې هغه هم ټول ملکیان دي او د دې پیخه مسولیت هم دایښ درې منلای نه
دا تقریبا داس یو خونیز مرکز و چې د په خصوصي ډول باندې ذکر یا د کورس په شکل باندې ذکر ورکول خلکو ته نو یک دي ټول بسره ټولګیوالم یا هم
تقریبا ټول ټولګیوال یا هغه هم دوره او یعنی سره نږدې سوق په یو سن کې سوق په بل سن کې ځکه دلته یو شی چې تر ډیره دی ولسم او د دولسم سن زکونکې و ځکه چې هغه د کانکور د امادګۍ لپاره سبق ویل کنه او باید دا ونه وکم چې لوسته خدو کال وړاندې یعنی په 2013 کال کې هم په دغه دشت بچی سیمه کې د موعود روزنیز مرکز باندې هم حمله سوی و چې هلته 50 تن زکونکې وزل سیوی وو او اویا تن شاوخوا ټپین سیوی
تیر مننه نسیم شفق کوچی په کابل کې د پرونی پیخي د قربانیانو تدفین مراسمونه لیدنه کړې وو د خلکو نظریات او د خلکو احساسات پاړي خبرې کولې
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اټومي وسلو د بندیز لپاره د یو نوی نړیوال تړون عملی کول به د راتلونکي جنوري میاشتې په وروستیو کې لازم شي. له دې مخکې نه څلوېښت هیوادونو د دې تړون هوکړه تصویب کړې ده او اوس تازه هندوراس 50 هیواد شو چې دا موافقه تایید کړه. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګه پر همدې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین راوړي.
ملګری ملتونه وایي د اټومي وسلو د بندیز نړیوال تړون عملي کول به درې میاشتې وروسته د راتلونکي جنوري میاشتې له 22 لازمي شي. دغه خبره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان په یوه اعلامیه کې تایید کړې ده. د دغه تړون هوکړه د اکتوبر په 24 هندوراس هم تصویب کړه او دا په دې معنا چې نوي ورځې وروسته به لازم الاجرا کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماور دا کار د بشریت بریا یاده کړې ده. د تړون د لازمې کېدو خبره د اټومي وسلو د لمنځوړو نړیوال بنسټ آی سی ای این هم کړې ده. د دغه بنسټ اجرایی مشر بیاترس فینچ اطلاف یې 2018 کال کې د نوبل جایزه هم ګټلې وه ویلي د اټومي وسلو د بندیز تړون داسې مهال لازمې کېږي چې د جاپان پر هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د امریکا د اټومي برید 50 کاله پوره شول. میرمن فیل ویلی سا کال د ملګرو ملتونو هغه سازمان هم 50 کلن شو چې اټومي بې وسلې کولې له بنسټیزو کارونو څخه وو. د دې په وینا ده چې 50 هیوادونو د اټومي وسلو د بندیز تړون تصویب کړی. په دې معنا ده چې اټومي وسلې نه یوازې غیر اخلاقي بلکې ناقانونه کار دی. د اټومي وسلو د بندیز د نړیوال تړون طرحه 2018 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 122 هیوادونو په تایید تصویب کړه. دا تړون د اټومي وسلو هر ډول استفاده پراختیا تولید ازمایښت ځای پر ځای کول زیرمه کول او ګواښ بندوي. خو تر اوسه د اټومي وسلو لرونکو یو شمېر هیوادونو لکه امریکا بریتانیا فرانسې چین او روسیې دغه تړون نه دی لاسلیک کړی.
د کندوز څخار پر لوی ارارات لونکي مسافر وای د لاره له درې ورځو راهیسې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د هیواد په شمال کې پر دې مهمې لارې د تخار او کندوز سربیره د بدخشان خلک هم تګ راتګ کوي چې تړل کېدوي د درې وړو ولایتونو خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. لسیمې پرې اجمل اریان راپور لري.
د کندوز د خانابات ولسوالۍ اړوند د نوابات په سیمه کې له درې ورځو راهیسې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري او له امله یې د کندوز تخار لویه لاره د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د خانابات اوسیدونکی میرویس احمد زیوایی د دغه لویې لارې تړل کېدو خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
کندوز تخار لاره د طالبان لخوا نه نیول کېږي او مسافرین نشي کولی چې په دې لاره رفت آمد وکړي. نو دولت هر دفعه یو څو مودې لپاره خلاص کړي او بیرته بیا طالبان تصرف کوي. نو د دولت نه دا غوښتنه لرو چې د دغه لارې امنیت ټینګ کړي.
دوه میاشتې وړاندې د کندوز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو څو پوسې طالبانو ونیولې او له همغه وخت راهیسې دا لاره په بشپړه توګه د طالبانو تر واک لاندې ده. د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغې عمومي لارې تړل کېدو دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. نصیر احمد له څو کلونو راهیسې د کندوز تخار په لویې لارې ټکسي موټر چلوي.
زمونږ کاروبار وروره دوه ورځو کښې اوس یو نوبت هم نه رسېږي. سواري هم نشته دی وروره جانه او لارې کښې خړې او جګړې دي. هغه دی څوک دونه نه ځي لاره. نو دا څو ورځې کېږي چې دغه حالات روان دی. لاره اوږده شوې. لاره ډېره اوږده ده. خرابه ده لاره.
سید رحمان په بدخشان ولایت کې د خوراکي توکو دوکان لري. نوموړی کندوز ته په سودا پسې راغلی.
کندوز او تخار لویې لاره د
مسافرینو په مخه تړل شوې ده، خو محلي حکومت تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی چې عملیات شروع کړي او دا لویه لاره پاک کړي.
د کندز سیمه ییز چارواکي پر دې لاره شته ستونزې او د طالبانو فعالیتونه مني، وایي د دې لارې په اوږدو کې پراخ تصفیوي عملیات پیلوي. د کندز دیوالی وایي نسمت الله مرادی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل،
کندز ته غځېدلې لویې لارې د هغې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې خاص پلانونه په نظر کې نیول شوي دي. نه یوازې لویې لارې بلکې ولسوالۍ کې هم کوم تهدیدات چې دي هغې لپاره تازه دمي کمانډو ځواکونه تېره شپه کندز ته راورسېدل. د خاصو عملیاتو په نظر کې نیولو سره به دوی خپل نظامي پلانونه مخته وړي.
د کندز تخار پر لویې لاره د طالبانو د واک پراختیا نوې نه ده، بلکې له څه باندې څلور کلونو راهیسې د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي او دې مسلې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د لویو لارو د بندېدو مسأله په ټول افغانستان کې د امنیتي اړخه یوه له هغو ګڼل کېږي چې ډېر کرات خلک د خپلو ستونزو یادونه کوي، خو د افغانستان حکومت په ځلونو د لویو لارو د امنیت او ترخوایې پر دې لارو د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاو د راوستو خبره په ځلونو تکرار کړې ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. له صالح محمد صالح به د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ادعا کوي چې د ملي امنیت لخوا د القاعده د یو مهم غړي وژل کېدل له القاعده تروریستي ډلې سره د طالبانو اړیکې څرګندوي. مسعود اندرابي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ لا هم اړیکې شته. د ملي امنیت عمومي ریاست پرون په غزنی کې د ابو محسن المصري د وژلو خبر ورکړ. د کندهار پولیس وایي د هغو کسانو د موندلو هڅې پیل کړي چې د یوې ښځینه پولیسې په وژنه کې لاس لري. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویاند ویلي چې پر دې ښځینه پولیسې نن سهار د کندهار په نهمه حوزه کې ډزې وسوې. په غور ولایت کې تر زرو کیلوګرامو زیات بیلابیل نشه یي مواد وسوځول شول. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي دغه مواد له 1390 مریض کال راهیسې په دې ولایت کې نیول شوي وو. اټکل کېږي چې نن به بیا د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د الکساندر لوکاشنکو د واکمنۍ پر ضد لاریونونه وسي. نن هغه مهلت پای ته رسیدلی چې اپوزیسیون له واک څخه د لرې کېدو لپاره لوکاشنکو ته ټاکلی و. په اوکراین کې نن خلک په محلي ټاکنو کې خپلې رایې کاروي. دغه ټاکنې د انتخاباتو د هغه نوي قانون له مخې کېږي چې له مخې له مرکزه واک تر ډیره د محلي حکومتونو مشرانو ته لېږدول کېږي. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې لا هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 2.5 میلیونه او 6 لکو اوښتی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د دفتر رئیس دیوین اومالی په کورونا وایرس اخته شوی دی.
لومړی سپورتي خبرونه خبريږي، پسې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه او د ورک شوي وازیزانو خبرونه واوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فوټسال غوړه لیگ سیالیو لپاره پچاچونه تر سره شو. د پچاچونې دا مراسم د لوبډلو د استادیو په حضور کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لخوا تر سره شول. د دې سیالیو لس لوبډلې به دوهم پړاو ته لاره پیدا کوي او د سیالیو اتل لوبډله به د افغانستان د فوټسال غوړه لیگ سیالیو ته غوره شي. په کابل کې یو شمیر ځوانانو د کرکټ میلیونی لیگ د نه ترسره کېدو په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی نن د کرکټ بورډ په وړاندې مظاهره وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دغه لیگ ترسره کېدو ته باید اجازه ورکړل شي. مظاهره کوونکو کرکټ بورډ ته ګواښ وکړ که چیرې غوښتنې ونه منل شي نو بیا ځلی به مظاهره وکړي. له دې وړاندې په خوست ولایت کې هم د کرکټ یو شمیر مینهوالو د میلیونی لیگ په ملاتړ مظاهره کړې وه او له کرکټ بورډ غوښتي و چې باید دې لیک ته اجازه ورکړي. د دغه لیک مشر شاپور زدران په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د دغه لیک مخه نیول غیر قانوني کار دی. ملن جام لیک چې څلور ځلې ترسره شوی تنظیمونکي غواړي چې پنځم پړاو هم ترسره کړي، خو کرکټ بورډ ادارې ورته ځینې شرطونه ایښي چې جوړونکي باید پوره کړي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د کرکټ بورډ رسنیو برخې په دې اړه څه ونه ویل. او د رسمي سیالیو مشهور لوبغاړي حبیب نور محمدوف له دې لوبې سره خدای پاماني وکړه. د ورسته لدی په سیالیو کې لګډونه استعفا وکړه چې خپل امریکایي سیال جاسګیچ ته ماتې ورکړه او د نهویشتم ځل لپاره له کومې ماتې پرته اتلولي وګټله. نوموړي د تېرې ورځې د سیالۍ له ګټلو وروسته خپلې دستکشې پر ځمکه کېښودې او وویل چې له خپلې مور سره د کړې ژمنې په اساس د رسمي سیالیو سره خدای پاماني کوي. حبیب نور محمدوف د روان کال د جولای په میاشت کې د خپل پلار د مړینې پر مهال چې د کورونا ویروس له امله مړ شو له خپلې مور سره د دې سیالیو د پرېښودلو ژمنه کړې وه. نوموړي وویل له مور سره ژمنه کړې وه چې په میدان کې د خپل پلار د نه موجودیت په صورت کې به د سیالیو لپاره لوبغالي ته ښکته نه شي او بالاخره یې دا ژمنه پوره کړه. د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې به زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوګر ولایت د محمد اغې له ولسوالۍ نه برکت خان ازادي راډیو ته ویلي چې دوه کاله مخکې د ده لور د هغې میړه خسر او خواښې په ګډه سره وژلې ده. دوسیه د لوګر ولایت په محکمو کې ده. د یوې محکمې درې واړه په اتلس اتلس کلونو باندې محکوم کړل، خو د ده په خبره مدعی الیه یعنی خسر او خواښې یې له نه میاشتو بند وروسته آزاد شول. دی وایي عدالت غواړم. موضوع د لوګر ولایت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم، پام مو ورته راړو. اوس به برکت خان په خپل خپل ستونزه ووایي.
ما خو له هغه نه تلیفون کړی پل چرخي یو ویستمې نایې نه د سپینغر د کلي نه مشکل خو مې دغه و ما لوګر کې خیسي وکولی سړي ته مې لور ورکړه باجه مې
اورم وای
هغه بیا هغه کال سی ووته دماغ لوري مړه کړه په ظلم سره. مثال دی خبرې خالی په هغه باندې نه ګنا و نه داغه و بیا دا څه چلو څه کنه چې ما عریضه وکوله مړه مې هغه ته ویل ما داغه ول سوالې ته بیا مې لږ جنه چپلې عدلی ته راوړ بیا مې مثال دی خبرې دلته خخه کړه کنه هغه بیا دا څه چلو څه کنه چې ما هغه خلکو باندې عریضه وکړه خزه به بندیان کړه دې کې دا څه چلو چې د لوګر محکمې اتلس اتلس کال کې په وخیزه و
د لوګر محکمې
او بیا هغه د سیاسي وکنه ماته د لوګر محکمې ویلې چې وروره ته نور ځنه خلاص یو چې موږ اتلس اتلس کال قید وخیزه او ته خلاص بیا زه په نسمه مطلب دا چې پاتې شو د هغوی پسې یو واسطه وګرځېدله هغه د دوی تربور و او په کارتناو کې معلم و هغه بیا داسې چلو څه کنه چې د هغه معلم په واسطه باندې بیا مطلب دغه د استناب د محکمې هغسې و دا هم د دوی خپل کلیوال و هغه خلک وایي کنه چې د دوه لکه روپۍ وخوړلې استناب محکمې مثال د خبرې بیا خلکو ته برات ورکړه اګر اته نهه میاشتې بندې خانم تېره کړه بیا چلو څه چې هغه خلک خو خلاص و کنه بیا وکوله بیا ماته محکمې امر راکړه کنه سترې محکمې هغه بیا چې هغې امر راکړه هغه دوسیه لاړه بېرته لوګر ته لوګر کې بیا ما عریضه والي ته وکول والي ما امر راکړه چې تا وقصاب دې کېږي د لوګر ولایت بیا ماته په مداغې ولسوالۍ امر راکړه هلته مې سر راوړ کنه هغه ماته ویلې چې زه ته اوس دا شاینه واخله او بیا به ګورو چې دا د لوګر محکمه د تا عرض اخلي که نه نو د ما عرض نه مثال د خبرې د لوګر ولایت اخیسته نه د مداغې ولسوالۍ لغه راستې مثال د خبرې که نه دغه د یو کال ووت بیا ما دغه د تا غوندې چارۍ کمبر کې سټېشن و بیا د هغې لمبر چې ما واخیست هغو سره م زه لاړم هملته په سټېشن کښې مې خبرې ورسره وکولې بیا ماته وویلې یو وزارت ته مونږ پلاني وزارت ته بمعرفي کړو او تا ته به بیا سوال جواب در کړي راغه راشي بیا ماته سوال جواب هم نه در کړه بیا مې د تا لمبر صحیح کولی نه شو او بیا بل چا باندې مې ولیکه اوس مثال د خبرې که نه دا تا ته مې ټلیفون وکړه
تا دعوه په چا کړې وه
دعوه خو بیا مغه کور والا باندې خاصې وه خو سرې و زوی و
هغه زوم هم پکې شامل و ستا په دعوه
هو درې واړه شامل و لکه مطلب دا ده چې خو کې عبدي چې مونږ ته درالامان ته دا مړی وي وړ که نه هلته مونږ ته هر څه مثال د خبرې اکړه زندۍ و هر څه معلومه عکسونه مکسونه اخیستي وو بیا داسې چلو څه کنه چې هغه له هر څه نه دوی خپل هم په لوګر په محکمه کې اقرار کړی
څوک څوک بندیان شو
دا یو څه مطلب دا چې یو هغه د هلک پلار بریالی نومېږي او مور یې عاقله نومېږي
هو خپله زوم هم بندي شو که
نه هغه تښتېدلی و
تر اوسه پولیس ونه نیو
نه نه هغه تښتېدلی تو څه پورې تښتېدلی چا نه ده پیدا کړی څوک یو ځای ده څوک بل ځای ته خو چې پسې لاړ شم بیا هلته نه وي
او بندیان ستا د لور خسر او خواښې بندیان شول
وو کور کې سده دوه کوټې دي څنګ په څنګ دي ما ورته وویل حیطان ولیدل او تاسې کور وګوره هغه د هغه کار و مقصد هغو ته برات ور
یو خبره بله دغه قتل به ستا زوم کړی او که خواښې خسر به یې کړی
ریواړو کړی ځکه چې هغه مثال د خبره داسې چل نه و کنه چې هغه بروره دی وکړه هغه زوی هم څنګه نه راغلی و هغه دی حضور هم نه پرې رسېدی
بس تا مشکل به ورسو زه ته به ورسو
او هغه د نو کده چې یو هغه کومل کنه چې مثال د خبره دغه باندې بیا ما خبر کی چې می وګه څوک نه وغاړي بیا ور
دا سیدا مونږ کوشش کوو چې د لوګر والی سره خبرې وکړو که والی نشو رئیس د محکمې سره به خبرې وکړو یو مسؤل به پیدا کوو دا خبره به سر مطرح کوو نو دا به په رادیو کې نشریږي او ته به به واوري دغه اسناد او احکام ټول دي ساتلي
وو ساتلي مې دي وو دغه د ولایت امر ورکولو د مداغې او داسې مثال خبرې دي
اخیری ځای خو د مداغې ولسوال شو د مداغې ولسوال څه وی درته
هغه خو ما ته وویل لکه د مداغې ولسوال کنه چې ورور تل صبر کوه مونږ باندې او ته ودرېږه کله لوګر نه مونږ ته امر راغی بیا به ورور دې خلکو په سلاټ شو بیا به تا سره یو خو عبدي به دې بیا ورور هغه کو دا
ها ها د دې پښتنه به وکړو دغه ستونزه مو د لوګر د والی لوایان دي خاغلی دیدار لونګ سره شریک کړه محترم لونګ دغه قضیه تاسو ته رسیدلې ستاسو معلومات څه دي
تر اوسه پورې خو دغه ډول موضوع د موږ سره د ولایت له رهبرۍ سره نه ده کتلې خو موږ یادونه کوو او دغه ورور نه غوښتنه کوو چې هر وخت کولای شي ولایت مقام ته راشي او دغه موضوع د ولایت له رهبرۍ سره له نږدې شریک کړي تر څو په اړه مونږ قانوني او هر اړخیز ګامونه وکړو باید ووایو چې دغه موضوع تر دې وړاندې له ولایت مقام سره نه ده شریکه شوې او تر ډېره بریده مونږ د دغه موضوع چې اوس مو واخیسته د اړوندو مسؤلینو سره تعقیبوو او دغه مسلې ته به پای ټکی کېږدو
مخکې له دې که داسې قضیې پېښې شوي په هکله یې جدي څېړنې او اجرات شوي
دې سوار څخه قضیې حل شوي دي خو دا کوم روز یادونه کړې دا موضوع تر اوسه ولایت مقام سره نه وه شریکه شوې دوی کولای شي چې دغه موضوع نیغ په نیغه د ولایت د رهبرۍ سره شریکه کړي راست ولایت مقام ته او مونږ به مخکې له دې چې دوی سره وګورو له اړوندو مسؤلینو سره به هم دغه موضوع تعقیب کړو خو د لا همغږۍ یا چې د دوی ستونزه زر حل شوي کبه دا وی چې دوی ولایت مقام ته راشي او د دوی سره په ګډه دغه موضوع تعقیب او حل
دا ورور کله کولای شي چې ولایت ته درشي
د ولایت مقام دروازه د هر لوګری اوسیدونکي پر مخ خلاصه ده دوی هر وخت کولای شي په هر ورځ کولای شي هر وخت غواړي ولایت مقام ته راتللی شي او خپل ستونزه شریک کولای
لونګ سب دا ورور بستاسې غږ همدا وسوري سر ډاډ ورکولای شي چې کار به وشي
ولایت مقام د دیتاشمند چې ولستونو ته غوره خدمات وړاندې کوي او د دوی ستونزو ته رسیدنه کوي نو طبعا موږ د دوی سره هر ډول همکاري ته ژمن یو
لونګ سب که شخصا تاسو نه پوښتنه وکړم چې کدا غورور تا ته مراجعه وکړي سمرسته به ورسره وکړي
هو 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 هر وخت ولای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوګر ولایت د محمد اغې له ولسوالینه د برکت خان په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې د لور دوه کاله مخکې د هغې د خسر خواخې او میړه له خوا وژل شوی دوسیه د لوګر ولایت په محاکمو کې ده خو د قاتلینو دوه کسه یعنی خسر او خواخې له نه میاشتو بند وروسته آزاد شول دی وایي عدالت غواړي او د لوګر د ولایت د والی وایاند خاغلی دیدار لونګ وویل چې دغه ورور د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته قانوني حل لارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ورکو عزیزانو د پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله د چروغ جوړ او خوشاله وسی د یوې بلې خبرونی وخت هم د دیرا ورسیدې. زفر با ظاهر در توړاندې کوم په دې خبرونه کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو چې ځینو دوستان ویل دي په سیمو کې ځینې ورک کسان موندلې چې هغه د دوی سره وسیږي خو نه پوهیږي چې کورې چیرې دی کورنۍ چیرې ده. ورځو اول به د معمول سره سم د دوه دوستانو پیغامونه واورو په ګډه سره او ورپسې به ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه یم فرید ملک د کابل ولایت د جهساز نه. دلته یو کس ده نوم یې نبی الله ده د پلار نوم یې حاجي مولا وایي تقد نه د ګرټي دم ده که د ساس کېږي نو ما سره د دې چې تماس کړي په دې شمېره 0974 99 95 بل امتحان شمېره مې ده 0 40 40
سلامونه نیکی له ټولو ازادي رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته ټلیفون لیکي تر اغله خګثار زلان دې مل جلال آباد او تهران تب کومه دغه د من په سیمه کې یو ماشین دی جمیل نومې دی او د کندهاري لهجه کوي نو کدار چاوی تقریبا شپږی او کال عمر وی وی او نه په جلال آباد خار کې پیدا شوی زمين لمی کې د فلار نوم سلام اخلي کدار چاوی نو په دغه شماره دی اړیکه ونی سي 0 9 5 9 7 او بیا یو کیندر توای ما 0 0 0 9 5 9 0 نو ګوادر چاوی دغه یو تګیا دمه په نوو شماره اړ کوي.
بلې السلام علیکم صاحب تاسو ته کلیم د کندهار ولایت وړي لسوالي شهر تاسو سره اړ کوي. بلای مونږ د ستاسو د ځای د وکړه د ځان پروګرام ټول کارتونکو او اوریدونکو ته سلام او نیکه دې ورنکو. اصل سلام د دې په کندهار ولایت کې لري د ساري کې یو سپیشل اجازه دی چې عمر د شپېتو یا د شپېتو کالو به وي سبب تکلیف نه عمله اته کال کې موږ سره د سیوی څخه راوونه د مرکز د خورماله و وسیدن کې دی چې خپل نوم غټور شي خور نوم غنچور شي په کې مثال لور ده ورور نه سلطان دی هر څه په پیدا حق له معلومات لري یا دوست یا قریب یا بل څه په پیدا حق معلومات لري ما څه دی اړیکه چې ته اړیا درڅنېش یو څنېش دوه سره شپږ څنېش شماره یې زړه ده چې ته اړیا درڅنېش یو څنېش دوه سره شپږ څنېش ډېر مینه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1. یا وری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د د ازادي رادیو د ورکه ازانه د پروګرام درنو مینوال اوس بس تاسو هغه پیغامونه واورئ چې تاسو په تیرونی کې مشترستولي و او د خپل ورکه عزیزانو په لټه کې یاست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانو مصطفی او د نګرهار ولایت د شنوار ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ خپلوان چې ګل حبیب په نامه دی څلور کالونه راځي خو کابل نه ورک شوی دی. که څوک د په اړه معلومات لري یا د خپله زموږ آواز اوري نو په دغه شماره د موږ سره تماس ونیسي. صفر شپږ اویا یم شپږ اویا پنځه اویا نهه سوه پنځوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. علاوه تمدنی ما د کندهار شهر د دولت مینه هیڅخه د ورکو ځانو خبرونه د پیغام پیژما. موږ یو دوه شي جن محمد نیږي مشهور په جانو دی د کندهار شهر د دولت مینه هی مانو په تنځ کې د زړګي د مسجد او تبین کې دی. یو ورور د محمد نیږي بل جمع خان نیږي تقریبا و مې چې کیږي چې د خپل کور څخه لا درکه کوي دي. که هر مسلمان ورور د په اړه د ژوند یا د مرګ معلومات لري نو د ټلیفون په دغه شمیره دي تماس وینځي چې مورکی او خپل کښنی ماشومان یې کړیږي. د ټلیفون شمیرې به درته وایم: صفر اووه سوه څلور دېرش اته اویا درې شپېته. او بله شمیره ده دا چې مراد بیا درته وایم: صفر اویا پنځه ویشت نه اتیا څلور سوه درې څلوېښت. د خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلنا نزل بکار الزواج لي دش المنجلات لواشر والسوالي تخا زمايا وماما كده باز محمد اكا انا مسيد او ده مرحوم عبد الغفور اكا زيد ادا ورور مني عبد احمد دي او ده بل ورور مني ملا سنجنا خوان دي او ده بل ورور مني ملا زجنا خوان دي او ده بل ورور مني محمد دريما خوان دي چې تقریبا دولس درلس کلونه کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی کوي دی خو چې کوم وخت نادرکه سوی دی کور یې په د هلمند مرکز د لشکرګاه ښار کې و. که چیرې د خپل نوم لال محمد دی که چیرې چې کوم مسلمان ورور د ده په اړوند باندې معلومات ولري یا د ده د مرګ په اړوند باندې یا د ده په ژوند په اړوند باندې کوم مسلمان ورور معلومات لري یا و ده ته پته معلومه وي نو د مهربانۍ له مخې څخه د زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمېره باندې اړوندلار زنګي څخه اړیکه څنګه کړي. د ټلیفون شمېره ده: صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. د ټلیفون شمېره ځلې ده: صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. او که غواړي چې د ورونو سره معلومات وکړي نو بیا د هغوی د ټلیفون شمېره ده: صفر اووه صفر درې اووه یو صفر نه اته. شمېره ځلې ده: صفر اووه صفر درې څلور اووه یو صفر نه اته.
السلام علیکم. زه قاری عبدالسلام د زابل مرکز قناه اختصاص خبر کوم. ما یو عارفه کده د روح الله په نامه ده چې د مولوی عبدالحنان زده په هلمند ولایت د ګرنسیر ولسوالۍ د خدایمن کال مخکې مبارکه شوی ده. کده خپل ما غزاوري یا د پاک بل مسلمان معلومات لري نو د اسلامي هم د دې مخې د مشرف دغه ټلیفون شمیره باندې تماس ونیسي: صفر اویا نشپیت درویس اووه اویا. د ټلیفون شمیره وار بیا تکراروم: صفر اویا نشپیت درویس اووه اویا. نو له ازادي راځي د هم ډېره مننه چې زموږ پیغامونه لشروي. والسلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه عبدالغی مسافر د روزګان ولایت په چاچپور ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د خاله زوی د بیدلا جان په نامه دی. د پنځه کاله کېږي چې ورک دی. مې د مرګ مې د ژوند معلومات شته. که هر ورور لیدلی یا د خپل زما غږ اوري پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي: صفر اووه صفر اووه پنځه یو دوه اته نه یو. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبد الفنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو ملګری دی چې زبیح الله نومیږي د چیرو سنون میش رئیس میزا و می کورنی معلومات لري نو که ما واز اوري لطفا دي زما سره په دغه شمیره اړ کوم چې بیا کړه نو نور مونږ لري اوري زما سره په دغه شمیره اړ کوم لستی 0 1 2 0 3 5 3 5 3 5 د شمیرې تکرار 0 1 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 بیا صفر نه اته څلور اووه اته د دوهمې شمېرې تکرار صفر اووه سوه نه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا د ازادي راډیو د تخنیکي همکارانو څخه ډېره مننه چې زما پیغام تر خپلو اورېدونکو رسوي. نو هیله ده چې دغه پیغام نشر کړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه هدا سلام د مستوره د هرمل هکرینا غړي کمانه وړي زه خپل سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. پاتې سلام چې ما یو ځینې ورور په هلمند کې د حاجي صاحب سید احمد په نامه چې دا شپږ کاله کېږي له ایران نه کور راغلی چې افغانستان هغې کې اوسي. د هلمند ولایت کې افغان نه برکه ده شماره ما سره نشته. د ازادي راډیو نه دا هیله کوم چې د ما دغه پیغام نشته ته وسپاري که چېرته دا خپله د ما هغه ګوري او یو کوم دوست انډیوال زمینې د ما د هغه ګوري نو ما ته د په دې شمېره زنګ ووایي. ته راتالیا پنځه پنځوس اووه ویشت نهه سوه شپږ څلوېښت تکرار ته راتالیا پنځه پنځوس وویش نه هڅه وشته کسلوی وسلام.
السلام علیکم. زه یو ځل بیا عبید الله رحمانی یم. دا ټیم د بلوچستان جنوبي پښتونخوا خانزي اوسېدونکي یم. دا مال خاص د کوټ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو سړی رمننه کوم. ډېره شکریه ادا کوم. بار بار زموږ پیغامونه نشر کړي دي. نو زموږ یو ځل بیا زموږ کوم ورک سوی عزیز دی چې د جمعه خان کازوی دی د غني جان په نامه دی. نو که غني زما په خپله دی په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غني پاکله معلومات لري موږ ته دې په دغه لمبر ټلیفون او کې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېره پریشان ده. اکنن هم که دې خپل ما आवाज او یا بل مسلمان ورو د غنی پاک معلومات کړي مو څه دې په دالمر کې پنه او کې مې به ډېر زیات خوشاله شو. تقریبا دا ټول نو کال څه د کورونا د لکه به هیڅ پټ نه لګی دي نه مرګ افغانستان د ژوند غ نو په دغه نمبر د ما ته ټلیفون راو کې که چاته معلومات کړي که معلومات ته مې هغه څوک بیا ټلیفون باندې کې څنګه ول نه کېږي د بښنه غواړم. زما کې په انش نه رس کې مدار غم دغه د 0 درې یو شپږ ات صفر یو ڈبل صفر یو و یعنی شمیرا یو ځل بیا تکراروم. صفر درې سوه شپاړس اتیا سل ولس. ازادي راډیو زنده باد و سلام پر احترام د پیغام د نشریدو په اله.
ما زغوستان د ورکه دغه یو کښنه لک مورک دی د ونیو میاشت کې د خپل نوم عبدالواسی غاشي د پلان نوم عبدالباری غاشي د نیکه نوم سید محسن غاشي د لس کال دی ونیو میاشت کې چې د کلچابات علاقه کې لزره کسه و دی. اوس هم که بیا پیدا شي د ترک جامعیت لالک هغه کوسه جې وسپارل شي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. ما یو ورور دی د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د زمبري د کلي دی. یو څه عصابي تکلیف لري. د امان الله کاپه کرزی دی د معلمو مازلاو نکمات ورور دی. د هلمند په ولایت کې د واشیر په ولسوالۍ کې د شفیقیه په کلي کې نادراکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته که معلومات په دې شمېره اړیکه ونیسي نو 15 کاله عمر لري نو سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. سپروا سپروا نه سوه دوه ویشت پنځه سوه دوه اتیا د ټلیفون شمېره او ځلې بیا وایم. سپروا سپروا نه سوه دوه ویشت پنځه سوه دوه اتیا. وسلام.
السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د ولسوالۍ څخه خبره کوم. محمد الله د محمد جلدي بشیر دی د جاجو خالد فکر لسی زما یو اکا دی چې عبدالواد نومېږي. د جاجو خالد فکر لسی دی د روزګان د ولایت د تشکیو د ولسوالۍ دی. زما غږ هر څه کوي دغه زما اکا واب نومېږي که چا سره دوی یا د ده معلومات ورسره شته زمونږ سره دې په دغه شمېره رنګ تماس ونیسي.
السلام علیکم، زه د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی، نن اتمه ورځ ده چې وتلی دی د کور څخه او بیا نه دی راغلی. نن اتمه ورځ ده د کور څخه د راځانې په دغه وتلی دی، روزانه یې کوله. نو ګوره چې کوم ارګان پوزه کړی دی یا زما غږ اوري یا معلومات سره څه زه دعوت ورته کوم په نامه د قدرت الله دی چې خپل کور ته راشي، ګر د کورنۍ په انتظار کې دی، درته په تشخیص کې ده. مننه.
السلام علیکم، زه عبدالقیم حاجی فرید د فراه د ولایت بلابلد دولسری د ګرانی د کلیسا سره پلین کې موروره. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم ولسمل، تقریبا شپاړس کاله عمر دی او دا لسمیاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی. که چېرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري، کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ را ووایي. 40 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 00 00 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم: 0 00 00 00 شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروئ.